السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې نن سټیشن بده د خبرګولی یا جوزا څلور وشتمه د جون میاشتې څوار لسمه خبرونه په خبرونو پیلوو ملګری ملتونه وای په افغانستان کې دا مهال څلور وشت میلیونه او څلور لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري دغه ادارې ویلي چې دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي د نورستان اوسیدونکي وایي د نوروګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نښترو او زنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي په سیمه کې قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي تر دې مخکې هم د نورستان نوروګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې دغه راز اور لګېدلی دی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې خپل درېیم شل اوره مسابقه پیل کړه د زیمبابوې د پلازمینې حراري میدان کې د نننۍ لوبې په چا ټاس افغانستان وګاټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي د دې مسابقې لپاره هر ډول چمتووالی لري افغانستان خپل تیری دوه شل اوره او درې پنځوس اوره لوبې له دغه هیواده ګټلې دي د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وسلوال نشته کې د تاجکستان یو سرتیری وژل شوی د قرغیزستان سرحدي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي د ځې لومړی د تاجکستان له خاورې نن سهار پیل شوی د قرغیزي چارواکو په خبره د دوی سرحدي ځواکونو په ځوابي اقدام کې د تاجکستان پر لوري د ځې پیل کړی خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دی ویلي د تاجکستان چارواکو لا په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي خدا ازادي رادیو تاجکستاني څنګه د محلي سرچینې په حواله خبر ورکړي چې د تاجکستان یو سرحدي سرتیری وژل شوی اوکرایني چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین د سیبیریدونسک شار پر ډیرو برخو والکا چنګ کړي خو دغه ختیځ شار په لورو پرتو سیمو کې سخت جګړې روان دي په همدې حال کې کیف د اسري وسلو لپاره خپل احساساتي غوښتنه بیا تکرار کړه چې په مرسته یو کول سي په اروپا کې تر ټولو سخت جګړې په وړاندې مقابله وکړي د اوکراین د دفاع وزارت وایان الکساندر موتوزیانیک پرون ویلي چې روسیې په سیبیریدونسک زیات پلونه ویجاړ کړي خو لا هم کوڅه پر کوڅه جګړه روانه ده خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایل تفصیل اوریدلای شئ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیاله په افغانستان کې ده او دا وری د شوزو او جنو په اړه څرګندونه کړي
اویلی کلیمنټس چې روانهونه دی یکشنبه په ورځ افغانستان ته سفر کړي پر خپل ټویټر لیکلي میلیونه افغان مرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي
یو ور بیا د نورستان په یو ځنګل کې اور لګېدلی
ناتیا او پورې کسان ورغلي دي مرتهولو ته دقیقه خو نه شو ویلې د څه ډېر لوی ساحه سوځېدلی ده
لوګر کې خلک د اوبو له کموالي کړېږي
کوی موږ یو سل متره ویلې سل متره کې موږ ته اوبه نه راځي هغه چې دا کې دوه بوشکې درې بوشکې
نن د مور ملي ورځ ده
روختای غوړم چې ماته د خونو تو توانای راکړي
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړې ده دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیالي کلی کلیمنس افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د نجونو د زده کړې پر موضوع ټینګار وکړ هغه ویلي اړتیا ده چې په میلیونونو افغان نجونې په ټولنه کې مشارکت ولري او رهبری وکړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په خپل ټویټر کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي چې لوی برخه یې نجونې دي دا هم په دې اړه تفصیل
دا چې له سومیا شتو له هیڅ څه خونسي ته نه فل ډیر زیات خفم خپل خونسي پوسې د خونسي
پوسې د لسم ټولګي زکونکې پښتنه په خپل خونسي پوسې خپه د خوای لا هم تملری چې واکمن نظام یعنی طالبان بن جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي
بد اغیس کړي
دی دا چې په کابل کې ژوند کوي وای د لوړو زده کړو هیله درلودا او د ویخي دندې درلودلې ارمانو
زما مور خپه زما پلار خپه زما کورنۍ خپه زکه چې زه درس نه وایم راتلونکي نه لرم زه تلویزیون سرم ریډیو سرم خبرونه سرم ترسو دا خبر پکې بس خبرم چې د انجنونو مکتبونه په ټول افغانستان کې د انجنونو پر مخ شوی او کولای شي خپل درس وي. زه غواړم درس ویم، زه غواړم مکتب ویم، زه غواړم پنتون ویم، زه غواړم خپل هیواد ته خدمت وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځیو له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو لا هم په دې اړه د طالبانو په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچسیار مرستیالی کیلی کلیمنټس هم ویلي چې په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډیری نجونې دي. هغه کلیمنټس چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلی دي: میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. اړینه ده چې د دوی د ونډې فعالیت او رهبرۍ لپاره لازمه زمینه برابره شي. ما نن په هرات کې دغه پوتنشل تر ډېره بریده ولید. د ټولو ستونزو سره سره دوی راتلونکي ته زموږ په څیر هیله منې دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم زرګونه هغه میرمنې چې د تېر حکومت پر مهال بېلابېلې دندې درلودې، له دندو راګرځول شوي او په کور ناستې دي. دغه شان په دې هیواد کې بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې چې خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ یونیچسیار تازه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې 27.4 میلیونه خلک بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي دي دغه کسان د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخ دي او بشري مرستې د میلیونونو هغو لپاره حیاتي ارزښت لري. د کډوالو علي کمشنرۍ له دې وړاندې غږ کړی و چې د ژمي له رسېدو وړاندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د سږکال لپاره د غوښتل شویو پیسو 3 میلیارده ډالر چې لا تر اوسه دغه ټولنې ته نه دي سپارل شوي برابر کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د دوی د تعریف له مخې د یو خوندي چاپېریال له رامنځته کېدو وروسته به نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي، خو لا معلومه نه ده چې دا کار به کله وکړي.
په راپور کې مو وردل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیالی افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ. کیلی کلیمنس ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه: د نړیوالو له دومره غوښتنو سره سره د ښځو او نجونو مشارکت ته ولې پام نه کیږي؟
افغان میرمنې په ټولو برخو کې مساویانه مشارکت ته اړتیا لري، ځکه چې د وطن د هر درد او هر بلا مساویانه ووایو نو شاید د هغو میرمنو په اړه چې هغوی قیمت یې ډیر پرې کړي ظلم به مو کړی وي، ځکه چې میرمنې د هرې ناخوالې تر ټولو ډیره قربانی وی او ډیر قیمت پرې کوي. نو کله چې قیمتونه مونږ ډیر پرې کوو د هغو ناخوالو او هغو بدبختۍ چې هیڅ برخه یې نه یو، طبیعي دی مشارکت ته کله چې خبره راځي په خو برخو کې هغه کې زمونږ حق دی. دا چې پام ورته نه کیږي شاید دوه دلایل وي. زما په نظر یو دلیل یې دا دی چې طالبان لا تر اوسه هم رهبری کې د پیداره او په مدیریت کې نه پوهیږي او دوی لا تر اوسه هم په هماغه بس کوالیفیکیشن ملایزم دی. نو چې ملا اوسېږي تر ټولو او جهاد کې د برخه اخیستی وي تر ټولو دوی د جهاد خبره کوم دې کې د برخه اخیستی وي تر ټولو ډیر سهم لري او میرمنې خو لا تر اوسه په هیڅ جګړه کې برخه نه دي اخیستي. د میرمنو د مشارکت لپاره بستر طبیعي دی چې په ټوله کې یو اساسي قانون دی. کله چې اساسي قانون موجود نه وي د مشارکت لپاره هغه دلایل او هغه هم نه را جوړي. د وطن راتلونکي لپاره یعنی هیلې مې ډېرې کمزوري کیږي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو مخکې ویلي و چې حتی په خپل کابینه کې به هم ښځو ته ونډه ورکوي، خو وروسته یې خپل بیان بدل کړ. اوس حتی پر ټیټو څوکیو هم ښځې نه دي ګمارل سوي. دا ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
د طالبانو ډیری وادي که فیصدي تراشو لا تر اوسه د خپل وادو 95% یې هم نه دي برابر پوره کړي. ها 95% چې ویل چې موږ په ټول افغانستان باندې واک ولرو هغه عملی کړی، خو نور تر دې پورته نه یو فنکشنبل دولت شته، نه سیاسی بستر شته، نه سیاسی تګلارا لرلید، هیڅ هم نشته لا تر اوسه. نو طبیعي ده چې په دغسې یو وضعیت کې په ټوله معنا نه یوازې د ښځې، د ټولنې د ټولو ګډونوالو حقونه په ټوله معنا تر پښو لاندې دی او نه ورکول کیږي. او بیا پاتې شو چې د میرمنو ګډون په حکومت کې او په لوړو او ټیټو څوکیو کې، دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم که دغه شی دوام کوي، که دغه ستونزو ته حل لارې نه لټول کیږي او حلیږي نه، نو دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم د افغانستان سوکالۍ، د افغانستان آبادۍ او د افغانستان ارامۍ ته ژمن نه دي. دوی لا هم غواړي ناخوالو ته لمن ووهل شي، او که چیرې برعکس دې حتی یوه اندازه باور هم دوی سره شتون ولري، نو دوی به د میرمنو ګډون لپاره ډیر واضح بستر جوړوي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وه چې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د مرستیالې د تازه څرګندونو په اړه یې خبرې کولې. کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د نوروګرام ولسوالۍ اړوند تین درې ګډولاګ ځنګل کې اور لګېدلی دی. ولسونه یې پر درېیمه ورځ د مهارولو لپاره مټې رابډ وهلې دي. په سیمه کې د طالبانو مسؤولان د دې نوې اور لګېدنې په اړه څه نه وایي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درچې د کونړ چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکې پولې لري. د نختارو او زنغوزیو ځنګل کې دوه ورځې کېږي چې اوربل او لمبې پورته کېږي. د سیمې اوسېدونکي وایي نن یې نږدې سل تنه ځوانان د لګېدلې اور مهارولو او وژلو لپاره لېږلي دي. قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته وویل
دا بیا دویم اور لګېدلې دی او د سرایت هم کړي دي، تقریبات هم د ځان سره درلوده. نو نن خلک ورغلي دي، انشاءالله تقریبا اتیا او پورې کسان ورغلي دي مړ کولو ته.
د هغه په خبره چې اور د چوپانانو د بې پامۍ له امله لګېدلې او د خورېدو وجه یې وچکالي او توند بادونه دي. له تېرې ورځې مو هڅه وکړه چې د نورستان د چارواکو نظر هم ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. د رواني لمریزې میاشتې غبرګولي له پیل څخه د نورستان نورګرام ولسوالۍ، شام درې، د واما ولسوالۍ بونی، د کانتیوا درې او د کونړ چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې اور لګېدل پیل شوي، چې تر اوسه یې د نخترو، زنغوزیو او نورې پر زرګونه ونې سوځولې دي.
نن د غبرګولي یا جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابره ده. دا ورځ د مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې او ترڅنګ د مړینې ورځ هم ده.
عائشه پردیس هغه څوک چې نن مور شو.
نن د مور ورځ ده او زه په لومړي ځل مور شوم. خدای راته لور راکړې، خوشاله یم او د خوښۍ احساس کوم. له خدای غواړم چې ماته د ښه مور تو توانایي راکړي او وشم کولی د خپل لور لپاره ښه مور ثابته شم.
متل دی چې وایي غم او خوشحالي خور او ورور دي. عائشه نن مور شوه. د کابل اوسیدونکي افغان ممثل محمد اسحاق پاینده بیا نن د خپل مور جنازې ته اوږه ورکړه او خاورو ته یې وسپارله.
د مور ورځ ده او زه په داسې ورځ باندې خپل مور د داسې نازولې مور جنازه په اوږو پورته کوم او خاورو ته یې سپارم. نو واقعا چې زما لپاره ډېر لوی درد او غم درد دی او د تحمل وړ نه ده، ولې الله دې صبر راکړي.
د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده. عائشه نن مور شوی او محمد اسحاق خپل مور خاورو ته سپارلی. بیا ډیرې داسې کسان شته چې سږ کال دا ورځ له خپلو میندو لري په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي او دا ورځ یوازې په ټولنیزو رسنیو کې نمانځلې او خپلو میندو ته مبارکي ویلې. نبیله د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد نه.
سا کال اولین کال ده چې خپل مور د مسافر او ایما نو خپل مور می ډیر یادې کې به دا په اندازه او په سی خفه ایما خپل مور ته مبارکي وایم. نه لري نه لاسونه اور ما چوما.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په میلیونونه افغانان له هیواد وتلو ته اړ شول. په دغه هیواد کې دننه د میندو یا پټوله کې د ښځو ژوند له محدودیتونو سره مخ دی، او د سبا میندې چې د نن پیغلې او ماشومان دي د دوی په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې هم تړل شوي. د جوزا څلېرشتمه د افغانستان د مشهور هنرمند احمد زائر د زوکړې له ورځې سره هم برابره ده، هغه چې نه یوازې افغانان بلکې بهرنیان هم د غږ مینهوال دي. د احمد زائر له مرګ لسیزې اوړي، خو په خپلو تلیادو سندرو د خپل هنر د خوښوونکو په زړونو کې ژوندی دی. احمد زائر هم مور نه وه هیره کړې، او ښایي دا سندرې نن د محمد اسحاق د زړه غږ وي.
د ازادي راډیو د طریقه د افغانستان میندو او د نړۍ ټول مسلمانو میندو ته د مور نړیوالې ورځې مبارکي ویم. مور ته پاره مې یو نظم لیکلی دی، نظم دی چې زما اغلی قدردانې مورې، ماته د ټولې دنیا ګرانې مورې، ته زما روح یې زما ځانې مورې، ستا قدمو لاندې جنت دی مورې، مقام دې هم څومره اوچت دی مورې، د دعاګانو خزانه یې مورې، د خوشحالۍ سرچینه یې مورې، ته مې د ټول ژوندون بقای مورې، هم په دنیا هم په عقبای مورې، ته خو زانګو د تربیت مورې، ته خو سمبول د محبت مورې، مور ستا لپو کې مې زړه ږدمه، زه ستا قدمو لاندې لیمه ږدمه، زه تا ته د ټول عمر صحت غواړمه، د پاک الله درته جنت غواړمه، نصیب د حج هم په عمره کې وشه، د پاک نبی ښکلي روزه کې وشه، بغیر له تا مې ژوند تیارې دي مورې، ستا په لاسونو کې ډیوې دي مورې.
د مور د ورځې په مناسبت مو د یوې اورجونکې د نظم یوه برخه واورېده. اوکراینی چارواکی وایي د روسي ځواکونو دخوا د ختیځ سویردونیسک ښار د ټولو برخو پلونه الوزول سوي، او اوس د دې ښار پر ډیره برخه روسي ځواکونو ولکه ټینګه کړې ده. کیف دونباس سیمه کې روانه جګړه د اروپا تر ټولو سخته خونړۍ جګړه بللې.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانیک وایي چې په ختیځ ښار سویردونیتسک کې درنې جګړې اوس هم روانې دي، خو نوموړي تایید کړه چې د روسیې پوځ د توغندیو د بیلابیلو ډولونو په ګډون د ځواکمن توپچی ځواک په مټ اوس د دې ښار پر مرکز ولکه ټینګه کړې. موتوزیانیک وویل چې د روسي ځواکونو د پلیو قطو سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي، خو د ځواکمنو توپچي او هوایي ځواکونو په مرسته لا هم پرمختګ ته دوام ورکوي. اوکراینی ځواکونو مخکې ویلي و چې په سویردونیتسک ښار کې پاتې خلکو ته د اکمالاتو لارې بندې دي، او له هغه ځایه د ملکي وګړو ایستل ناممکن شوي، ځکه روسانو واړه درې اساسي پلونه چې دا او څیرمه ښار لیسیچانسک سره نښلوي الوزولي. د لوهانسک د پوځي ادارې مشر ازادي راډیو ته ویل چې له دې پلونو کار اخیستل اوس امکان نه لري، او هغه خلک چې په دې سیمه کې اوسي له ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. که سویردونیتسک او لیسیچانسک ښارونه سقوط وکړي، نو روسیا به د ټولې لوهانسک سیمې اداره په لاس کې واخلي، ځکه د دې سیمې ډېرې برخې اوس هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا وویل چې د دونباس سیمې جګړه به په اروپا کې او د اروپا لپاره د خونړیو جګړو په تاریخ کې ثبت شي. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه د روسیې د ډیرو پرمختللو تجهیزاتو او په تیره د پیاوړو توپچی سیستمونو پر وړاندې په تش لاس جګړه کوي. هغه یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې له اوکراینی ځواکونو سره د درنو وسلو او پرمختللو سیستمونو مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر وویل اوکراینی ځواکونه د هر راز حملو د شنډولو وس لري، خو که کافي درنې وسلې او عصري توپچی سیستمونه ترلاسه کړي. د زلنسکي یو جګپړي سلاکار میخایلو پودولیاک هم پرون د روسیې او اوکراین د پوځي ځواک د انډول کولو او د جګړې د پایته رسولو په هدف له لویدیځو متحدانو څخه د درنو وسلو او تجهیزاتو د مرستې غوښتنه وکړه.
د جرمنی د هوایی چلان اداره د مسافر وړون کالوتنو د زیاتوالي خبر ورکوي. وای نږدې ده چې د الوتنو کچه د 2019 نه د کال په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې کچه ته ورسیږي. نور تفصیل له نوریاس نوري. د هغو نویو شمیرو له مخې چې نن سې شنبې خبرې شوې د جرمني د هوایي چلند سکتور په چټکۍ سره په نړۍ کې د کورونا وبال خپرېدو مخکې کچې ته رسېږي. د جرمني د ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني عملیاتي فراپورټ ادارې د سې شنبې په ورځ وویل چې د جرمني تر ټولو لوی د فرانکفورټ نړیوال هوایي ډګر ته د الوتنو شمیر په تېره مۍ میاشت کې له خپرې شوې کورونا وبا وروسته تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. تیره میاشت دې هوایي ډګر ته نږدې 4,600,000 مسافر ورغلي چې دا د مخکېنۍ اپریل میاشتې په نسبت 600,000 زیات مسافرین دي. دا د تیر کال په پرتله 3 چنده زیات مسافرین دي چې د فرانکفورټ له هوایي ډګر څخه یې کار اخیستی، خو هغه بیا هم د 2019 کال د مې د میاشتې یعنې د کورونا له خپرېدو مخکې اندازې په پرتله 6% کموالی ښیي. د مسافرو شمیر داسې مهال په زیاتېدو دی چې د فراپورټ په شمول د هوایي چلن ادارې او شرکتونه د کارکوونکو له کمی سره مخامخ دي. ډیرو دغو شرکتونو په نړۍ کې د کورونا وبال خپرېدو مخکې په زرګونو کارکوونکي له کاره ګوښه کړي وو چې اوس یې د تشې په ډکولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د جرمني د هوایي کنټرول د خدماتو ادارې ډی اف اس ویلي د هېواد په کچه د الوتنو زیاتوالی د پام وړ دی. د دغې ادارې ویان ویلي چې د الوتنو شمیر اوس د 2019 کال په پرتله 90% ته رسېدلی او شمیر یې لا په زیاتېدو دی. په جرمني کې د مۍ له 1 د جون تر 15 پورې نږدې 6,000 الوتنې ثبت شوي چې دا د 2019 کال د یوې اونۍ په پرتله یو څه لږ کمی دی. هغه مهال په یوه اونۍ کې د الوتنو شمیر څه باندې 9,000 ته رسېده.
د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارموندلو پر روانو سیالیو کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا لوبډلې سره د سیالۍ د لوبې ډګر ته ښکته شوي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شوي او د دې خبر تر لیکلو تر اوسه هیڅ وی لوبډلې ګول نه دی وهلی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف پر روانو سیالیو کې 13 اونۍ له هانګکانګ او هند سره لوبې وکړې او دا دواړه لوبې دوه د یو په وړاندې پایلو دي. که څه هم چین د آسیا ملتونو جام سیالیو له کوربتوبه انکار کړی او تر اوسه د دغو لوبو کوربه هیواد نه دی مشخص شوی، خو فیفا ویلي چې دا لوبې به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې ترسره شي. د طرزی فوټسال سیالیو جام دویم پړاو سبب کندهار کې پیلېږي. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د فوټسال دا ولایتي سیالۍ چې د تېرې اونۍ د 4 شنبې په ورځ پیل شوې وي، نن د عرفان او مهتاب لوبډلو او دا رس حیدری او نصار لوبډلو ترمنځ په 2 سیالیو سره پای ته ورسېدي. له 25 لوبډلو څخه چې دغو سیالیو په لومړي پړاو کې ګډون کړی وو، 12 لوبډلې وتوانېدي چې د ډیرو امتیازونو په ګټلو سره د جام دویم پړاو ته لار ومومي. د استرالیا فوټبال لوبډلې د پیرو له لوبډلې څخه د 13 شپې لوبې په ګټلو سره د قطر 2022 فوټبال جام سیالیو ته لار ومونده. د استرالیا او پیرو فوټبال لوبډلو ترمنځ د 13 شپې لوبه چې وروسته پیل پناتی ګولونو سره دوام وکړ، د استرالیا لوبډلې ګولکیپر انډیو ریټماین وکړی شول د پیرو لوبغاړو پنالتي ضربو څخه دفاع وکړي او په دې توګه یې بریا د استرالیا په برخه کړه. د 13 شپې په بریا سره استرالیا یو دیشمه لوبډله شوه چې د قطر 2022 کال فوټبال جام سیالیو ته لار پیدا کړه او په دې ګروپ کې د فرانسې، ډنمارک او تونس په قطار کې راغله. له 2006 کال راهیسې دا 5م ځل دی چې استرالیا د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې لوبه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دوشنبه پر ورځ په نیمروز ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویل چې په مرکز زرنج کې یو سړی د ماشومانو او ښځو په ګډون د خپلې کورنۍ 9 غړي په ډزو وژلي. د نیمروز امنیه قمندانۍ ویلي مشکوک قاتل پر قربانیانو په 2 جلا پیښو کې ډزې کړې دي. سیمه ییز چارواکي وایي په وژل سوو کې د مشکوک قاتل 2 میرمنې، 4 ماشومان او د 2 ښځو د کورنیو غړي شامل دي. دا په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي په لړ کې یوازې یو او وروستی مثال دی او له دې مخکې په نورو سیمو کې هم د وژنو ډېرې پیښې سوي دي. په افغانستان کې له څه باندې 4 لسیزو راهیسې د جګړو له کبله رواني ناروغۍ زیاتې سوي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، د قتلونو په شمیر کې هم د پخوا پرتله نور زیاتوالی راغی. که د انسان وژنې له جګړه ییز او سیاسي اړخه تیر سو او فردي اړخ ته وګورو، نو ذهن ته لومړۍ پوښتنه دا راځي چې یو انسان په کوم حالت کې بل انسان وژني احمد تکل لارواپو او د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون دارواپوهنې د پوهنځي له استاد شرف الدین عظیمي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې په افغانستان کې د کورني تاوتریخوالي له کبله د وژنو د زیاتېدو عوامل کوم دي؟
ټولو لوی لامل چې زه فکر کوم په کورنیو کې د مرګ او قتل یا ځان وژنو لامل ګرځي هغه بیکاری، فقر، د نشه یي توکو نه ناوړه استفاده یا ډیر استفاده، اروایي ګډوډي او ناامیدي دي چې انسانان دغو مواردو ته کاږي.
عظیمي صاحب، یو انسان څه وخت په قتل لاس پورې کوي او ولې؟ کوم مرحله ته رسیږي چې قتل کوي؟
چې یو اروایي ګډوډي یا اختلال ولري یا د یو چا له لوري له ناوړه استفادې لاندې راغلی یا په فقر او بډیره تنګ دستۍ او بېوزلۍ کې ښکېل سوی یا ښکار سوی، وروستی مورد د نه اطلاعاتو، د ناسمو باورونو، د ناسمو عقایدو او مواردو مسله هم ډېر ځله د دې لامل ګرځي چې ځان مړ کړي او لاس په قتل لاس پورې کړي. متاسفانه.
او میندې او پلرونه څنګه خپل ماشومان له تشدد نه راګرځولی شي؟
فکر کوم چې میندې او پلرونه د خپلو بچو لپاره تر ټولو ښه الګو، ښه نمونه او د تربیې او اخلاقو تر ټولو ښه استادان او لارښوونکي دي. یعنی که موږ خپل بچو ته ښه الګو سو، یعنی خپل په دې ورته کارونو لاس پورې نه کړو، دا به خپل یو لوی مورد او یو لوی مرستې چې موږ له خپل بچو سره کوو. دویم، مثبت او ښه موارد دي چې موږ باید خپل بچي او زامن اولادونه لورګانې تشویق کوو، هڅو او هغه سالمې طریقې چې مډرن په ننني عصر یا علم کې رامنځته شوي، علل خصوص د تعلیم تربیې او د ارواپونې په وسیله هغه وکړو. بلکې احیانا ستونزې پیدا کیږي، موږ خپل بچو ته د ستونزو د حل لارې ورخو، یعنی د مسلې د حل مهارت ورزده کوو. ځینو مواردو کې خلکو رضایت پسې ونه ګرځي، ځینو مواردو کې د مشکلاتو سره تسلیم نیسي او دا ورته نور مسایل ټول دا موږ ورزده کوو تر څو د قتل، ځان وژنې او نورو تشددي مواردونه زموږ بچي او ماشومان لاس واخلي.
عظیمي صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، د ماشوم تربیه لګښت او مصارف لري؟ یعنی ویلی شو چې مثلا د شتمن سړي اولاد به ښه وي یا د خوار سړي اولاد به داسې وي هغسې وي؟
بله، ناداری د دې لامل ګرځي چې موږ خپل بچي سم ونه روزو او په ځینو مواردو کې محروم پاتې سي. له موږ نه د خوړو په برخه کې، د مینې په برخه کې، د نورو هغه اړتیاو په برخه کې چې ماشومان لري، یعنی کېدای سي دوی ته عقدې پیدا سي، دوی د کمترۍ احساس وکړي، د تحصیل شیوه او طریقې او امکانات چې زموږ بچي ضرورت ورته لري هغه کېدای سي ورته چمتو نه سو کړی، او که موږ ونه سو کولی نو زموږ بچي به هم ونه سي کولی چې خپلو معقولو هیلو ته ورسیږو.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد شرف الدین عظیمي وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې. اوس هم د څو اوریدونکو پیغامونه.
زه ضیاء الحق د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه. په هلمند کې وچکلي ډیره بې حد زیات ده، خلک بیکاره دي، په بازارونو کې نرخونه جګ دي، هیڅوک د یو من غنمو یو لیټر تیلو وس نه لري چې رانیسي. خوراکي توکي ډیر ګران دي، غوړي ګران دي، وچکلي هم ډیره ده، کار نسته، کسب نسته. نو زما د لوړ پر چارواکو څخه دا هیله ده چې د بازاري توکو، خوراکي توکو په نرخونه کې خپل همکاري وکړي.
زه د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. د افغانستان د اسلامي امارت په واکمنېدو سره چې افغانستان ته کومې مرستې را انتقالېږي یا راځي، هغه بالکل د افغانستان و غریبانه ولس ته نه رسېږي. کندهار ولایت ته چې کومې مرستې راځي، دا ټول د کندهار ولایت د شولې کوټ ولسوالۍ کې د خاص و طالبان ته ورکول کېږي، ځکه چې دا مرستې په دې انتقالېږي چې د شولې کوټ خلک ټول د طالبانو سره په تیر شل کاله کې همکاره وه، او د شاد او بېوزله خلک په دې تورنوي طالبان چې دا شل کاله دي د افغان حکومت د تیر حکومت مرستې خوړلې. خو دا ټولې خبرې ناکې دي. نو ما د اسلامي امارت سوال دا خواهش دی چې دوی باید چې مرستې د غریب خلکو سره وکړي، نه د خپلو چارواکو سره چې ټول طالبان کارتونه اکی ډالر قسم ډالر راځي، که وړه راځي، که هر څه راځي، د طالبانو کورو ته ورځي یا د داسې خلکو کورو ته ورځي چې هغه په تیرو شلو کلو کې د دوی همکاره وه، په شاولي کوټ کې وه، یا په خاکریز کې وه، یا په داسې نورو ولسوالۍ کې، په وطن کې
د شهر غریبانه خلک چې پر یړي یې ګزاره ده د هغو سره دوی هېڅ مرسته نه کوي. نو زما د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې زما آواز د نړۍ او د طالبانو د مشرانو ورسېږي.
سنگین پور ولسوالۍ کې چې ما یې لیدلې وروره داسې کارونه شروع دي وروره چې هېڅ شی نه رانیوه کېږي. هر شی دونه ګران دي چې هېڅ شی ولاکه رانیوای شي. داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. دا خلک څه وکړي؟ نه خواري شته، نه مزدوري شته، دا څه وکړي؟ او بیا دغه مرستې چې ورکوي وروره، ما خپله لیدلې دي قسم په الله دی چې مسکینانو ته لسم حصه خلکو ته راورکړي. دا خو یو څوک چې سر په وګرځوي چې دا څنګه ویشه کېږي، دا څنګه ورکوي، دا چاته ورکوي. داسې خلک ما لیدلي دي چې یو مور یو مسکین ورغلی دي قسم په الله دی چې دا مسکین ته ورکړي یا ماړه ته کاټ ورکړي. د ازادۍ راډیو ته زما دا پوښتنه ده چې دغه زما پیغام د لوړ بوټو د چارواکو پورې ورسي.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی سئ: د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق. خو اوس د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 4.5 میلیونه او 4 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له 2 ورځو د نشترو او زنغوزیو زنګل کې اور لګیدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې قومي مشر مولوي غلام سخی ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي په وړاندې خپل دریم شل اوره مسابقه پیل کړه. د زیمبابوي د پلازمینې حراري میدان کې د نننۍ لوبې په چا ټاس افغانستان وګاټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي د دې مسابقې لپاره هر ډول چمتووالی لري. د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وسلواله نښته کې د تاجکستان یو سرتیری وژل شوی. د قرغیزستان سرحدي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي، د ځې لومړی د تاجکستان له خاورې نن سهار پیل شوی. د قرغیزي چارواکو په خبره، د دوی سرحدي ځواکونو په ځوابي اقدام کې د تاجکستان پر لوري ډزې پیل کړې. خو د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې د یوې محلي سرچینې په حواله خبر ورکړی چې د تاجکستان یو سرحدي سرتیری وژل شوی. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین د سیبیریدونسک ښار پر ډیرو برخو ولکه چنګه کړې، خو دغه ختیځ ښار په لورو پرتو سیمو کې سخت جګړې روانې دي. په همدې حال کې کیف د اتری وسلو لپاره خپل احساساتي غوښتنه بیا تکرار کړې چې په مرسته یې وکولای شي په اروپا کې تر ټولو سخت جګړې په وړاندې مقابله وکړي. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه، دغه ورځ تیرې خبرونه په ثبتي بڼه پیدا کړئ. د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ. آدرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي: د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او دغه راز بل پروګرام اساسي او بشري حقوق. خو اوس ورزو په لوګر کې د خلکو پر ستونزو یو راپور راخلو. د لوګر ولایت په مرکز پولې علم شار کې وروستۍ وچکالۍ او د تشاکو بو کمښت خلکو ته خورا زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. د لوګر د مرکز پولې علم اوسیدونکي وایي چې په شار کې د اوبو سطحه تر پخوا زیاته ټیټه شوې او دوی له ډول ډول مشکلات سره مخامخ کړي دي. بل لوري ته د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز پولې عالم کې 3350 کورونو ته د تشاک اوبه برابرې کړي او هڅه کوي چې د اوبو شبکې د پراخولو له لارې پاتې کورونو ته هم پاکې اوبه ورسوي. خلک د دې مثبت اقدام هرکلی کوي. دا وایي چې په کار ده په نورو سیمو کې هم خلکو ته د پاکو اوبو د تشلو زمینه برابره سي. د افغانستان په نورو برخو کې هم په دې وروستیو کې د وچکالۍ د دوام له کبله د اوبو د سطحې د ټیټېدو خبرونه ورکول سوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سئ.
وروستۍ وچکالیو سره د لوګر د مرکز پل عالمخار یو شمېر سیمې د څښاک د اوبو له کمی سره مخامخ شوي چې د ځینو سیمو خلکو ته له لرې د اوبو راوړل ګران تمامېږي. د پل عالم اوسیدونکي وایي د دې خار په لرې پرتو سیمو کې د اوبو ډېری څاګان وچ شوي دي. د پل عالم خار اوسیدونکي احمد آغا عرب آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د دوی د څښاک اوبو د نشتون ستونزې ته رسېدنه وکړي.
زمونږ په سیمو کې څاګانې وچې شوي دي. زمونږ ماشومان ډېر په تکلیف دي اوبه راوړلې رځي نه. په دولت مدا غوښتنه ده چې موږ مشکل توجه وکړي.
د یاد خر یو بل اوسیدونکی محمد رفیق وایي د دوی د کورنۍ غړي ډېر دي او اوبه یې هم زیات استعمالېږي خو د کور کوهي یې وچ دی.
خو موږ خپله باندې کور ګند ده او اوبه موږ زیاته مصرفو. هغه د یوولس متره یا لس متره چې اوبه استعمالو دا اوس د کوهي اوبه موږ خپله نشته. کوی موږ وسل متر ویل وسل متر کې موږ ته وبند راکې هغه څه راکې دوه بوشکې دوه بوشکې دا وبوسې دی وبونه موږ ډیر خوشاله یو.
د ګزر وکیل حاجی نسیم وایي د اوبو د کمښت ستونزه هغه وخت پیدا کیږي چې جنراتورونه تیل ونه لري. نو د غوښتنه وکړه چې مسؤول ادارې د جنراتورونو پر ځای دا سیستم له وارداتي برېښنا سره وصل کړي.
اوبو خو په دې ساحه کې ډیر کوزی دي په سل یو سل شلو مترو کې دي. کله نا کله د تیلو په حساب باندې چې د دوی دا تیل شارتېږي نو موږ له امارات اسلامي نه دا خواهش کو که دغه پروژه چې دا کوم ځای دغه ماشینونه د دوی دي دغه په برق تبدیل سي نو د برق له حسابه به دغه لږ زر اسودګي راشي د اوبو په خپل وخت راځي.
بل لور ته د لوګر ځای شارواکو ویل د پل عالم خار لپاره د څښاک د اوبو پروژه د نوي نظام له راتګ وروسته پیل شوه او درې میاشتې کېږي چې سرته رسېدلې ده. د لوګر مرستیال ولی مولوی انعام الله صلاح الدین وایي دوی په پام کې لري چې هغو کورنیو ته هم د اوبو نلونه وغځوي چې تر اوسه پاتې دي.
اوس هم چې د کومو کورونو ضرورت وي ورته هغو ته اوبه رسوي او انشاءالله له موږ سره نورو بعضو موسساتو خیریه موسساتو ماده کړې ده نورو کورو ته چې ضرورت وي انشاءالله هغو ته به هم د اوبو رسولو پروګرام برابرو او دغه موجوده خو انشاءالله تیار آماده دي او چې چا ضرورت وي د ابرسانی د امیریت مطابق د اصولو مطابق هر څوک کولی سي له ونې استفاده وکړي.
یاد دیوی د لوګر هاش مې رسیدون کی چې په دې وروستیو میاشتو کې په خار کې د پاکو اوبو خدماتو برخمن شوی خوخت دی او له اړوند دوی دارو غوړي چې د اوبو سیستم په دوامدار توګه فعال وساتي او د دې خار پاتو کورونو ته هم د اوبو شبکه وغځوي.
نیما نړۍ
سره بنیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د اکثره کسانو په باور په نورو هیوادونو کې حکومت د ملت د هوساینې او په ژوند کې د ستونزو د کمیدلو لپاره هلې ځلې کوي. خو ډېرې مېرمنې وایي چې له بده مرغه په افغانستان کې اوسنی نظام په ځای د دې چې ټولو خلکو په تېره بیا ښځو ته چې د ټولنې نیمه برخه جوړوي اسانتیاوې رامنځته کړي دوی له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کوي. د بېلګې په ډول له هغې ورځې چې د طالبان حکومت له ښځو سره د محرم ګرځېدلو او د میرمنو د حجاب مسله را برسېره کړې په یو شمېر کورنیو کې د نارینهوو لخوا له ښځو سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. په عامه خبره طالبانو دغو سړیو ته برته لاستی ورکړل چې پخوا یې هم د کور میرمنې حق ناحق ځورولې. افغان لیکواله اوګۍ امیل وایي چې ټول نارینه خو وخت نه لري چې خپلو ښځو سره وګرځي او نه هم دومره پیسې لري چې د میرمنو په حجاب او جامو کې بدلون راولي. له همدې وجې خو په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي.
په دې وروستیو وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کو بد تاثیر یې وکړو په ټولنه کې چې زموږ حق دی هغه د تحصیل حق دی هغه یې موږ نه واخیسته او په کورنیو کې ته باور وکړه چې ډېر تاوتریخوالی زیات شوی دی ځکه دا خو اسې هم مرسالار ټولنه وه. په دې فرمان سره باور وکړئ چې وضعیت په کورنیو کې لا پسې خراب شو. هغوی وایي چې که تاسو وځئ نو بیا موږ د کار نه اوسیستل کیږو موږ به محکمه شو موږ به محکمې ته تمام ورځ وړل کیږو. یوه بهانه پیدا شوه او اوس ظلم زور په کورنۍ کې د نارینه و د خوانه ورځ سر بلې زور اخلی تر سو چې دوی راغلی دي، یعنی خپل حکومتداری پریخي دي چې خلکو ته خدمات راکړي. دوی تمام ورځ د حجاب، د محرم، د خزو د زورول دپاره نوی نوی لارې چارې ګوري.
تجربه خودلې کومې میرمنې چې په خپل پښو ولاړې وي، زده کړې کړې وي، کار او دنده ولري، په خپل خواخه د جامو او چیرته تک حق ولري، په کورنی او ټولنیز ژوند کې له دومره ستونزو سره نه مخ کیږي. د لوګر اوسیدونکی حمید وایي چې دای شپږ خویندې لري، نشي کوای چې له هر یوې سره وګرځي یا یې هم په جامو اغوستلو کې تغییر راولي.
شپږ خویندې لرم، دوی هر وخت ځي وظیفې ته او دوی په پوهنتون کې دي او استاذۍ ته ځي، نو زه به د کوم یو سره هر وخت لاړ شم یا رسیدګي نه شم کولی چې هر یو سره هره ورځ یا مکتب ته یا وظیفې ته یا استاذۍ ته لاړ شم. او د لباس په رابطه کې دوی داسې وایي که خدای نه خواسته کوم د چا خور یا میرمن کم داسې لباس واغوندي نو چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې، نو هغه مونږ اوزې ته غواړ، نو که داسې شي دا به ډېره سخت وي، ځکه چې هر وخت اوزې ته تګ او یا د هر ورځ د خپل د فامیل د غړو سره د هغوی سره د پوهنتون یا د وظیفې ځای ته تګ، نو ډېر زیات مشکل دی.
احمد شاه وردګ هغه پلار دی چې د خپلو لورګانو راتلونکي ته ډېر امیدواره و، خو د طالبانو له راتګ وروسته کوم شرایط چې د ښځو لپاره وضع کیږي دته د منلو وړ نه دي. له بلې خوا په اولاد هم فشار نشي راوړی چې مګرځي دا واغوندی هغه ما غوندی، ځکه که داسې وکړي د نجونو پر حق سترګې پټول دي او دا کار یې بیا وجدان نه مني.
وس دې د مسؤلیت او د مدیریت په حال کې دي، د باید د خلکو ستونزې حل کړي، د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د خلکو صحت، د خلکو تعلیم، د خلکو تحصیل، ناموس، حیا، عزت دوته باید متوجه شي. امنیت رغلی مسؤلیت ورسره نشته دی، اغلا د خلکو له کورونو نه مال غلا کول، چور کول، په خلکو باندې مغه فشار. نو لطفا طالبان د اداره او د ملک او نظام مدیریت او اداره ته ډیره اولویت ورکو. ستر او حجاب اسلامی خبره ده، ټول د خپلو لونو خویندو میندو ستر او حیات متوجه دي او هغه مراد کوي.
په پیښور کې افغان کډواله مرزی حفیظی وایي چې په افغانستان کې خو کله هم میرمنې به حجاب نه دي ګرځېدلې. هرې ښځې په خپله طریقه داسې جامې اغوستې چې هم یې له اقتصاد سره برابرې وې او هم یې خپله پرده پکې ساتلې وه. د مرزی په باور د طالبان حکومت په ځای د دې چې د خلکو د لوږې، زده کړې، روغتیا او داسې نورو ستونزو غم وخوري، په میرمنو پسې راخیستې، هره ورځ یو نوی قانون ورباندې عملي کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې د دوی په کور کې د کورنۍ ټول لګښت میرمنو ته ورلغاړې وو. د طالبانو پر اتاک سره دا چې د پخوا په څیر کار نشوي کولای ګڼو ستونزو سره مخ شوه.
یوازینی ستونزه زما لپاره دا وه چې زمونږ کور کې نارینه نه و او موږ مجبور و خپله کار وکوو، خپل هر څه خپله باید برابر کړو، او که چیرې موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به هم لکه ډېرو نورو افغانانو دې وضعیت ته رسېدلی و چې بالاخره سړکونو ته د ګدایي لپاره باید وتلي وای. زما دوو خویندو دولتي وظیفې درلودې، یوه خور مې په پوهنتون کې وه، زه خپله مې هم تجارتي کارونه مې کول. دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل او دا واقعا هم د اندېښنې وړ وه، هم د ډېرې زیاتې جیګرخونۍ خبره وه چې موږ په تیرو څو کلونو کې، مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې، ډېر زیات زحمت ایستلی وو او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو وو. مثلا زما خور اتم سمستر کې وه چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بېرته شروع کړو. تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل، بالاخره هم د خپلو تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړل. موږ څلور وړو په ګاډه سره د محرم نشټون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کې. نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې موارد سره موږ مخامخ سوي وو چې موږ درې خویندې به د موټر په شا سیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخکې کېني. څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده، موټروان ته اختار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید له مخې نه ښکته سي، باید شاته کېني. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ
تاګ را تاک دومره لسختې سره مخامخ شوې ده، نو کار کول خو خامخال جدي ستونزه سره ور سره مخامخ کیږي. د څه کورنۍ هم پیژنم چې بلاخره دې ته مجبور سي وي دي، ځکه وګوي شخصي کاروبار نه دلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه دلودل، دولتي وظیفه په دوی باندې درېدل او خوندي په دوی باندې تړل سي وو، بلاخره هر څه سي وو، او دوی دې ته مجبور سي دي چې د سرک په سر ووزي، د خلکو بوتونه رنګي او یا هم ګډي باید وکوي.
د چ طالبان میرمنو ته د کار ساحه تنګوي، د محرم او حجاب موضوع تازه را برسيره کړی ده، دا ډول کارونه باید دوی په حکومت منفي اثر ونه کړي؟
بالکل همدغه مسله ده. زینو ته زمينه د دې برابر شو چې افغانستان ځان وباسي، ولی ډیرای د افغانستان خلک اوس مهال په خپل وطن کې دي، ډیرای خلک نه غواړي چې افغانستان ووزي، ډیرای خلکو ته زمينه نه برابرېږي. نو د دومره محدودیتونو په وجه کولو سره زه فکر نه کوم چې یو داسې نظام دی وکولی سي خپل کار ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت ته له میرمنو سره څه ډول چلن مناسب دی؟
ډیره زیاته حتمی او ضروری خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړه وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستی مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیت ونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو او د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړي تاسو خپل ځان سره تصور وکړي چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواد ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم روا و، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کول او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي، دا د هغه ثمره ده چې یوې ښځې نشوي کولای خپل اولاد ته سمه لارښوونه وکړي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سي وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوی ده، او کچېری دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تل یو جنگي او خشن مملکت یادېږي. افغانستان به د پیشرفت مخاونه ویني، افغانستان به د آرامي مخاونه ویني، ځکه که یو ښځه بي سواد وساتل سي، که یو ښځه له خپل حق نو محروم شي، که یو خزه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هرڅ له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئنه یم چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله وګړي کورنۍ نشي کولای چې سم رسیدګي ورته وکړي. یا مثلا دسی یو اولاد د افغانستان لپاره وو روزي چې دراتلون کله لپاره مثلا د افغانستان ازادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان یو ځای ترسوال، دا هرڅ به اصلا د افغان په ذهن کې ونه وسی. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، د افغان ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15-16 کلونو یا 13 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کیږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونې کار دی؟
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن د سمې کورنۍ کوو سی، شاید دوه وخته وکولای شي بخوري، ولې د کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېری سختۍ سره برابرولای شي. او پاتې سو د حجاب مسله چې په باندې خامخال لګښت راځي، په یو حجاب باندې هیڅ امکان نه لري چې زر یو نیم زر افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ولشي. یو مسله په یو کور کې به ممکن 15 پک میرمنې وي، د 15 پک میرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خوخه د جامو برابر ول واقعا ډیر زیاته سخت خبره ده. د خلکو اقتصادي شرایط دسی نه دي چې ټولو ترسیدګي وکړای شي. نن ورځ د یوې چادري قیمت 1502000 افغانۍ ترسیدلای، دا د خلکو د اقتصادي وضعیت سره سم نه ده، او دغه ترڅنګ دومره چادري په کارونه کې نه پیدا کیږي چې خلک هغه ترسیدګي وکولای شي او دراونی سي خپل ځانو ته.
آیا په خاډه میرمنو او انجنونو په حجاب کې ستونزه و؟
د افغانستان خزه په مجموع کې هیڅ وخت به حجاب نه وي. د ګوتو په شمار به یو شمېر کسان و چې وګوي ټیکنیک نه پسر کول یا لکه آزاد گرزیده، ولی دا ده هر چه شخصی جونده، ده هر چه شخصی نظر ده. افغانستان یو آزاد مملکت و فردی انتخاب یا هم ده خلکو یا ده خزو حق و حقوق ده زنگر پاملرنه که دله ده حکومت لخوا. یو شمیر میرمنو پخپل خواه که تیگری پسر کول، یو شمیر میرمنو هم پخپل خواه که تیگری نو پسر کول، ولی زده ویلشم چه ده افغانستان نه نوی سلنه خالد په حجاب که وی واقعا دانه چی پغوی بانده کم جبر وی کم مجبوریت وی کم زور وی آقا آزادی دی کزو تبرکل سوی وی ولی کزو خپل دقیق انتخاب دولوده چی باید تکرای بگوی باید پسر ولری یا مثلا محیط و وضعیت و هر چی تا پکتو سر خپل جان پامغ شکل بانده برابر کی مک عربی حجاب نکاو چادری مونه پسر کوله ولی به حجاب هم نو د مخ حجاب مشخص ده مخ افغانی لباس لرو افغانی فرهنگ لرو د مخ په اساس مخ خپل ځانونه برابر کړی وو تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې په همدغه افغانی جامه کې په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته مخ سفرونه درلودل ورکلو د چکر لپاره د کارونو لپاره د بلاخره د مختلفو برنامو لپاره ولی مخ خپل رسم کلتور فرهنگ هر څه ساتلی و هیچ کله هم مکه غتشانه و آرولی کم مسئله چه اوس مثلا ده طالب لخواه دیر زیاد جدی نیول که یکی علاکزی به هجابه وی شاید دست یا مثال پیدا نکی چه یا به هجابه یا هم دست یا وخزی پیدا کلی چه آقا واقعا جدی جلب توجه و سیزه که اوس ده تکنالوژی وقته که چه یا وخزه یا هم یا میرمن لمغ خپل و حدود و نتیریگی لخپل افغانی کلتور سر پتکر کیوی دقه ستال یا دقه فیشن یا دقه جامعه دقه هجاب دین سر پتکر کیوی سل پسلو که دغه عکس اخیستل کیږي او میډیا ته وزي چې دغه شی یو شاهد موږ تاسو نه وتر سپوري.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا ونه نه خبرونه تربیه هي چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله لرم چې ټول برغه جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګو، دا چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه ولې مطرح کوم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واځي کړي خبروي.
سلامونه وی کې له ملت حق هغه حق حقوق دي، د ژوند حق لري، د سوکالي حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځي غوري کې شغل او کار ځان ته غوري کې او نور دولتي خدمات لکه معرفت او صحت او تعلیم او تربه او اوبه او برق انکشافی برخیدی چه دولت به دقیقی متدقه که این دقیقه باید ازادی سلب نشید در شریعت بچه
کرد. افغان صاحب، پا کمو مواردو که او ده کمو دلائل لمخه از این وقت ده ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خوب بحرانی علتونه دی پا قبنه بباس نکو پا یو سوکال جون که تنها یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دی چې د اتباع و حقوق نقص کی او هغه نظامونه چې عدالت ولری پینه مچې د چا حقوق به نقص کیږي. د هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی، خو بهتره ده چې موږ یو عادله نه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره مسئله باید مقابل کې ودرېږي او دیو عادل نظام حمایت باید وکړي ترڅو چې د اتباع و حقوق، د وګړو حقوق، د اقوام و د سیمو و د ولایاتو نه تا د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټول نړۍ د ملل متحد غړې ده او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دیته دغه کې متعهد کی د میثاقونه دی بین المللي د بشر د حقوقو میثاق د ښځو د نورو موارد کې او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضی قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متعهده ده د بشر حقوق او د اتباع حقوق دي هغوی پاک لبنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که منگ اسلام پا واقع شکل بنی او اغا حقوق چی اسلام ور کردی منگ تا اغا پلیشی انشاءالله دا سنزی بنی چون منگ دیر سنزی چی لگلیل دیاغم دا تابیز او دا عصابیت لکبل دیل دی او اغا دیره مشکلی هم آمده دا چی منگو نتوانی دلو ملی نظام را من سکو او یو ملی طولنشو یو ملات شو نو خدای دیو که چه نړیوال قوانین او ملی قوانین او الهی قوانین ټول کما حقوق پلیشی او منگی و روخانه مرافه طولنه ولرو
پا ملی قوانینو که سنگه ده ملت حق سنگه بیان شویده که نده شوی
دقیقا راید شویده منگا اساسی قانون یو فصل لری ده ادبا و ده حقوق و وجاید پا برخه که مکلفیتونه ده دولت هم پکی معلوم دی ده احبا هم پکی معلوم دی ده هرین ده خلق و محفوظ ده حق به تعلیم لری حق به جوان لری حق به استوگنزی ده انتخاب لری حق به کار لری حق به تحصیل لری ده حقوق دی او پرتا لمحکمه لحکمه هیچوک نمجازید که دلیشی چه غلط هم پا نور قوانین که مدنی قوانین که هم ده با حقوق ده خرادی ری اشاره شویده که در اساسی قانون پرتلکو منگو اساسی قانون در طول نغنی او وقتلای در پدی اکل بینی افسوس چه پلای نشو
کوروادان افغان سب در دولت مکلفیت چه رای پدی برخه که چه در ملت حق تامین کری
هر اغا چه چه در ادبا و حق در باید نقص نیکی هر اغا چه حق در اغا باید در تب دقیقی که در ادبا و پمنز که باید تبیز و نیکی د استخدام و نیول ته ټول خدمات لکه صحت تعلیم تربیه صحی مسائل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش پاکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي او د خلکو آزادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي دا د دولت حقونه دي او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي که چرا یا وارد خیلی غش و دامانه چی یا پکی تابیز ده یا پکی یا بل سنزه ده یا پکی بیتوجوی ده چه ده دیر غختلی نظامونه بیعدالتیانی او ده حقوق ده ادبا و ده حقوق ده نرعایت کول لکابل رنگ شویده و بیا بمرنگی گی
که چرا پا یه بیتولنه که ده ملت حق نقص کی گی نو ده ملت ده چه کول پکار دی ده خپل حق ده تامینول پا منظور
چوبتیا حل لار نه ده د هر وګړی هر تبا باید خپل د حقوق دفاع په دی باندې شران واجب ده حتی که څوک د چاپ حریم باندې نوځي هغه قتل واجب کیږي هغه باید د خپل د حقوق نه د خپل حریم نه باید دفاع وکړي نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د څوک کور ته نوځي او شریعت او قانون او اصول د حق ورکړي چې تا تبرید پر وکا که آغا مرد شو تا پک مجرم نی دا مانا چه تا مرگ سرحد پوریم باید بیادالتی پا مقابل که سرده ودریگی دا مختلف لارو چارونا دا قانونی و اصولی لارو چارونا او دا خپل غاگ باید پورته کی ترگو چه عدالت پا طولنه که تامین چه
افغان سب اسلامی قوانینو که سنگه آیا دا ملت دا حق پا تراو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه
څرنګه مې چې مخکې وویلې دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده او رپسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي نو په اساس د دې او په نظامونو کې په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې خورا زیات دي موارد ته اشاره شوې ده تنه څه شی چې ډېر محسوس کېږي او اړین دي هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چه کما حقه آغا پلی که او هر چوک دولتی داره تورزی احساسو که چه از آغا اصلی مرجع تراغ لیمه دست احساسو نه که چه تاجک ورش پختانه تا احساسو که زیو پختانه تا تلیم یا پختون یا وزبک گرور تا دفتر تا ورشی دست احساسو که چه زو وزبک تا ورالیم در حال چه آغا نظام دا و آغا دا نظام چاروا که دی او غوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کی او د قومونو ورونو خپل خپلوان ترمن باید نو تابیز دغه نکي عملی نکي.
افغان صاحب تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په یوې ټولنه کې د ملت حق ناقص نشي؟ ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد دا ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیز ته لمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رعایت کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اعطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي او د دې باید پالوی وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي، تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته سم وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.